دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخر خان يم پام وکړئ د سات خبرونه ده د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وای د فرانسې هوا درې پای رادار چې 13 جولای میاست افغانستان ته راوړل سوي دوی ته تسلیم سول یاد وزارت پرونده یک شنبه پورس په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا رادارونه د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وزارت ته تسلیم سول د ترانسپورت او د هوایي چلند وزارت ته معلومات پر اساس د سرتاسری رادار نصبولو قرارداد د یو سل 12 میلیون یورو پر ارزښت د تاس په نوم یو فرانسوي شرکت سره سوي دی د ترانسپورت وزارت ویلي چې د قرارداد پر اساس به یاد سرسرتري رادارونه د کابل بلخ هویرات په وېډګرونو کې نصب کړل شي د وزارت ویل دی چې ټاکل شوی د 2023 میلادي کال تر پایه تر رسیدو مخکې د رادار 12 سایټونه د هوایي حریم د کنټرول سیستم په لرلو سره د افغانستان په 12 برخو کې نصب شي د پنشیر په ولایت کې د طالبان له لوري د یو ځوان له وژل کېدو وروسته د هغوی پر ضد په لسګونو کسانو د دې ولایت په مرکز بازارک کې پرون د یک شنبه پر ورځ مظاهرې وکړې او د میلیونو د نیولو غوښتنه وکړه د سیمې د اوسیدونکو پر وینا دغه وژل سوی ځوان محمد اکا نومېده او د یک شنبه په سهار د پنشیر ولایت د انابا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالب جنګیالو په ډزو کې ووژل شو اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغه ځوان په پخواني حکومت کې هیڅ ډول رسمي مسؤلیت نه درلود او د طالبانو غړو دغه بې ګناه ځوان په بیرامۍ سره یې اعدام کړی دی طالبانو د پنشیر په ولایت کې دغه ډلې د افرادو په واسطه دغه ځوان وژل تایید کړی او هغه یې یوه تیروتنه کړې ده په پنشیر کې د طالبانو د اطلاعاتو او د فرنګ ریاست خبرلانو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي دي چې د دې پیښې مشکوک عاملین یې نیولي دي له هغې ورځ وروسته چې د پاکستان پولیسو د یوه ښځې جسد موندلی و تحقیقاتو د دې قتل په اړه نور معلومات هم رابرسیره کړي په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانی میرمنې وژلې ده او غوښتل چې پولند ته وتښتي او پناه واخلي د وجهې سواتۍ په نوم دغه پاکستاني ولس له ښځه د امریکا د متحدو ایالاتو تابعیت هم درلود او د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته د رسېدو وروسته ورکه شوه د دغه ښځې میړه رضوان حبیب پولیس ته ویلي چې د میرمن په وژلې یوازې 50,000 پاکستاني روپۍ لګښت راغلی وو او هغه خپله میرمن په یو تیزی آلې وژلې او د هغې جسد د هنګو شارت انتقال کړی وو پولیسو تیر ورځ وویل چې دغه جسد په لکه مروت کې موندل دي د راپورونو لکراره وجه سواتی غوښتل چې خپل میړه رضوان حبیب سره د جدادونو پر سر ولاړ سی به لانجه حل کړي پر اول پنډي شار کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی پرونو یو خبري کانفرنس ته وویل چې حبیب تیر ونی د قطر په شک ونیول سو او اعتراف کړي چې خپل میرمنې راول پنډي ته د رسیدو سره سم وجلی ده د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د ناتو سازمان او د روسیې ترمنځ راتلونکي میاست د غونډې غوښتنه کړي او په دې ترڅ کې د ماسکو سره اړیکې نیولې د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د خبر د ناتو سازمان ویاند کړی ده شاغلی ټولټنبرګ په دې وروستیو میاست کې څو ځلي هڅه کړي چې د سازمان او د روسیې ترمنځ بیرته خبري پیل کړي خو دا خبري د اوکرين د جنگ له وجې درېدلې دي او بلې خوا د روسیې چارواکو هم په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی د ناتو سازمان د 2016 کال د روسیې هغه اقدام په وار وار غندلې چې د اوکرين د کریمیا ټاپووزمه سیمه لزان سره یو ځای کړه او په مسکو یې ژغ کړی چې د گاونډي هیواد ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي دغه راز لویدیز هیوادونه له ډېر وخت راځي په روسیې تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې جدای غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي خو روسیه د غیدا ویردوي او جمهور رئیس پوتین له کوله په دغه جنگ کې تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او دا یې ټول وژنه بللې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د یک شنبه پورز ایران او د حزب الله ډله په دې تور نه کړي چې په یمن کې د هوتیانو سره مرسته کړي چې په سعودي عربستان توغندي او د ډرون بریدونه وکړي چې له وجې په دغه واد کې 15 تنه وژل شول لاغه وخت راځي چې دغه ائتلاف شاوخوا وکاله لمخې د یمن د حکومت ملاتړ په دغه واد کې پوځي مداخله پیل کړه سعودي عربستان په دوامدار توګه ایران په دې تور نه وي چې هوتیانو ته وسلې ورکوي او د حزب الله ډله هوتی وسلوال روزي تهران دغه تورونه ردوي او بلې خوا د لبنان شیعه وسلوالې ډلې حزب الله هم درد کړي چې یمن ته وسلې او یا وسلوال لیږي د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا ورستۍ تور په داسې حال کې لګولی چې دغه ائتلاف د هوتیانو پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي او بلې خوا هوتیان هم په ځواب کې په سعودي عربستان کې مرګونی بریدونه کړي د یمن په جنگ کې تر اوسه سلګونه زره کسان وژل شوي دي او ملګرو ملتونو د یمن وضعیت د نړۍ د بشریت تر ټولو لوی ناورین بللی دی د کورونا وایرس نیمه بڑا اومیکرون د دې لامل سوی چې په ټول نړۍ کې د شنبه او یک شنبه په ورځو څه باندې 1000 پروازونه لغوه شي. د پروازونو د څار یو ویب سټ پروند د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې پروازونه ځنډیدلي او په میلیونونو کسان د رخصتیو په فصل کې 4000 متضرر شوي دي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د راپور له مخې د یک شنبه په ورځ څه باندې 2000 نور پروازونه لغوه شوي دي چې 1500 بیا یې امریکا ته او یا له هغه ځایه پلان شوي وو. په امریکا کې هوایي شرکتونو د شنبه په ورځ د نوي کال د رخصتیو پر مهال چې ګڼ شمېر خلک پروازونه کوي د کرونا وایرس د مربوطو مسایلو له امله په سلګونه پروازونه لغوه کړل. د کرونا وایرس نوې بڼه چې اومیکرون نومیږي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د دغه وایرس 15 خطرناکه بڼه بلل شوې ده. دا وایرس تیره میاشت په جنوبي افریقا کې وموندل شو او ډېر ژر سرعت کولی شي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنو چارو وزارت مرستیال وایي چې طالبانو حکومت د دوه لوی غوښونو سره مخ دي چې یوې دنه په هواد کې ملي یووالی او بل د بهر نړۍ سره د اړیکو ټینګېدل دي. ښاغلی ستانکسي ویل چې امریکا د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار لپاره کار اخلي. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزی د یک شنبه په ورځ کابل کې یوې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د اسلامي امارت څخه د یو شمېر سیاسي مشرانو او دیني عالمانو د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه وویل چې امریکا او ناتو ته یې د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړې، خو لا هم امریکا د اقتصادي فشارونو څخه د طالبانو پر خلاف د خپلو غوښتنو د منلو لپاره کار اخلي. هغه وویل چې دا فشارونه به د طالبانو اسلامي امارت په دریځ کې کوم بدلون را نه وړي. ملا عباس ستانکزی وویل چې افغانان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي چې ځینې د بهرنیو لخوا په افغانستان کې رامنځته
ما مجبور است با دنیا خارج هم روابط و
خاقلی سانک زیویل من مجبوری چه ده بحر نره سر هم هری که اوله رو ترسو خپل اقصاد خپل سیاست ها نوری چه علیه اوی سر پرمخ یول دیش او دازه که چه یو حیوات تا در دیره مشکل ده چه پزان لسر طول سونزی هواری که او پا یعنی حال که دنده پا حیوات که هم تسلویخ کلن از سونزا چه دخمن زموک پا حیوات که راما سکره هم حل کرو تزیر پرا چه وس هم بی اعتمادی دیره زیاده ده. د بهرنی چار وزارت مرستیال ویل چې اوس مهال د طالبانو اسلامي امارت د دوه سترو ګواښونو سره مخ دی چې وي داخلي بې اعتمادي او بل بهر نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو مسله ده. ښاغلی ستانک زی ویل
ما یک مشکل بزرګ چې در داخل داریم ایست که
موږ یوه ستونزه چې په داخل کې لرو هغه دا ده چې څنګه دا پاشلی عملیات سره بیرته یوځای کړو. بل ګواښ چې زموږ په مخ کې دی هغه بهر نړۍ سره سازش دی، څنګه موږ نړۍ سره خپلې اړیکې جوړې کړو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو د ښاغلی ستانک زی دغو څرګندونو امریکا غږ آشنا رادیو سره په مراکو کې ویل چې د نړۍ او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. تر څو چې بې باوري له منځه لاړ نه شي د نړۍ سره به ښې اړیکې ټینګول اسان کار نه وي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې لومړی باید د یوې ملي غونډې له لارې په کور دننه ستونزې هوارې او بیا بهر نړۍ سره اړیکې جوړې شي.
زما په اند باندې خو دواړه نقاط ډېر مهم دي. د کور دننه همیشه د افغانانو په اتفاق او اتحاد باندې باید ډېر ټینګار وشي، د لا ټینګښت لپاره ډېر زیات کار وشي، تر دې چې په دې شرایطو کې یو ملي ناسته ته هم فوق العاده ضرورت ده. په دې ملي ناسته کې د افغانستان د مختلفو اقشارو استازي پکې برخه ولري او همدارنګه د نړۍ سره هم د متقابله احترام په بنیاد باندې د یو مثبت تعامل د لارې باید روابط جوړ شي. دا ډېر ضرور ده، اول د کور دننه او بیا د بهر سره د سړي کې جوړېدل یو ضروری امر ده. ما پاندم
د سیاسي چارو یو بل کارپو تاریخ پر هادي وی چې دا یو ډیر مثبت بدلون دی چې طالبان په خپل دی پیل تر رسیدلی چې د افغانستان په ځنځ کې ملي پیوستون سونز لانه ده حل شوی.
مردم باید کې یک صدا داشته باشد.
خغلی پر هادي وی خلک باید یو غږ ولري د نظام د باندې پاره او خلکو سره د نظام د اړیکو پاره او هم نظام د یو طرف څخه نه وسی. تو شوراګان را مسا کول ډیر مهم دي. په ځنګړي ډول ولایتي شوراګان چې خلکو غږ واوریدل شي. تاریخ پر هادي وی چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه وتلی اوس داسې ښکاري چې دغه هیواد په اړه یې لیوالتیا مخ په کمېدو ده. ښاغلی پر هادي ویل د دې لپاره چې افغانستان لا هم د څو نورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري، نو په کار دي چې هڅې وشي چې دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې پاملرنه بیرته واړول شي.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنی صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو او د مالی مرستو د بندیدو لقبل د افغانستان رسنۍ د سختو ستونزو سره مخ دي او رستر بلې د زوال په لور روان دي. د وی تازه سروې په اساس قریب 3% رسنۍ تړل شوې دي. په موکړی د رپورټا
د بی پولی خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې په وینا وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې په افغانستان کې د مطبوعاتو وضع بالکل بدل شوې ده. د هغو 1530 مطبوعاتي ادارو چې د دې کال په سر کې فعالیت کاوه د غونه یوازې 312 فعال پاتې دي. د اګست په میاشت کې د طالبانو وخت د رسیدو سره 211 مطبوعاتي ادارې وتړل شوې او قریب 6400 خبريالان بیکاره شول. د مطبوعاتو د وسنی بد حالت سره وجه اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلی بندیزونه خودل شوې دي. د شمشاد تلویزیون لا هم فعالیت کوي. خود دې تلویزیون د خبرونو مسؤل عابد احساس وایي چې موږ تاسو سره ضربه د تجارتي اعلانونو بندیدو رسول. ساوند بایټ عابد احساس د افغانستان په مطبوعاتو باندې د لګیدلو قیوداتو ستره اغیزه په خزینه خبريالانو او کارمندانو شوې دي. د طالبانو دراتګ نه پس 40% خبريالان بیکاره شوی دي او په کورونو کې ناست دي، مګر بیا هم یو شمیر خبريالان خپل کارونه تزي. په دې کې یو هم د شمشاد خبرياله شکريا نيازي ده. هغه وای ما اول نیت درلود چې کار پریدم، خو بیا مې کار ته ادامه ورکړه. ساوند بایټ شکريا بارګزي د خبريالانو د پاره په مرکز کابل او ولایتونو کې کاری چاپیریال ډیر سخت شوه دي. مطبوعات باید د طالبانو لخوا وزشيوي یوولس اصول عملی کړي. د غنوو اعلان شو اصول مطبوعات د سخت قیودات سره مخ کړي دي. د خبريالانو ازادي ثبت کړي ده او کار کول بيخي سخت شوه دي. د افغانستان د مطبوعاتو ملي اتحادیه وایي چې اوسنۍ وضعیت د مطبوعاتو لپاره ډیر سخت دي او خبريالان نشي کولای او خبريالان او خبريالان نشي کولای چې په اساني سره خبرونه ترلاسه کړي. د خبريالانو د پاره د طالبانو نمخې دا ور هم دومره خوندې نه وو او خبريالان په تیر دور کې هم طالبانو داعش جنايي ډلو او ځینې وخت د حکومتي چارواکو لخوا د سختو کړاوونو او تهدید سره مخ کېدل. د تازه سروې لمخې د دې کال د اگست د میاشتې په پیل کې قریب 1000 کسانو د افغانستان مطبوعاتو سره کار کاوه چې دا وخت شمیر 3300 تر کم شوه دی. د خبريالانو د ملي اتحادیه د مطبوعاتو مسؤل وای ساوند بایټ مسرور لطفي ساوند بایټ مصطفی جعفری جعفری اوس د خپل بچو د نفقې د پاره په بازار کې جوار او نینې خرڅوي. هغه وای راتلول کې ته هیڅ لمندین نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه راهیسې اوس په دغه ملک کې سخت مالی بحران راغلی دی. نړیوال مرستې بند شوې دي، فقر ورځ په ورځ زیاتېږي او د داعش حملې هم مخ په زیاتېدو دي. نو داسې اندېښنې شته ده چې طالبان به یو ځل بیا د نویمې لسیزې یو سخت دریځه نظام قایم کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. خبری دورز په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دورسته په سلګونو چاپی رسنۍ، ټلویزیونونه او رادیوګانې بند شوې دي. په عمده علتونو او ستونزو د پجواک خبري ایجنټس د رئیس دانش کړو خیر سره د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د مرکه کړې تاسو ته دراورو
کړو خیل سبستړي مشي پروګرام ته سره د دې ځنې عوامل او علتونو خمنګ واورې دل پر راپور کې خوستاسو نظر په اخلم چې ولې اکثریت رسنۍ د بندیدو حالت ته رسیدلې دي اسن په افغانستان کې؟
کوم ستونزې په راپور کې مو اوریدل شوی خو ډیری خپل د رسنۍ او د تمویل سرچینې او د اعلاناتو کمښت چې متاسفانه په دې ورستیو کې افغاني رسنۍ او خپل اعلانونه بللا سور کړی د تمویل سرچینې بللا سور کړی او دې ترڅنګ ډېر لوی ستونزې چې افغاني رسنۍ موندلې هغه د دوی چې خپل کم بانکي اکاونټونه دي هغوی باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي متاسفانه دوی نشي کولی چې هغه خپل مصارفات هغه د خپلو کارمندانو معاشونه په یو نورمال حالت کې ورکړي. دا اوس کېدای شي ځینې رسنۍ به خپل مالي امکانات لري خو درې څلور میاشتې دوی نه دي توانېدلي چې د خپلو کارکوونکو معاش ورکړي. نو نه یوازې خپله د اعلاناتو کمښت، د تمویل د سرچینو کمښت، دغه راز کم بانکي محدودیتونه چې په مجموع کې په افغانستان کې وضع شوي، له هغې نه متاسفانه رسنۍ هم متاثره شوي. او د دې تر څنګ خپل هغه رسنیو چې مخکې په جرأت باندې کولی شو د افغانستان خلکو ته اطلاعات ورکړي، د اطلاعاتو ته خپله لاسرسی د ستونزو سره مخ شوی، د دې تر څنګ خپله ژورنالیستان له یو داسې کاري ماحول سره مخ دي چې تقریبا ورته نه ښکاري چې د کوم شي په خپرولو باندې به موجوده مسئولین د دوی لپاره ستونزې او مشکلات نه جوړوي. نو دا ټول مسائل داسې دي چې د رسنیو وضعیت محدود کړی او له ستونزو سره مخ کړی.
یعنی دا اقتصادي بود تاسو ډیر واضح توضیح کو، یو ټکی ته اشاره وکړه چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی دی په یو ډول. په راپور کې موږ اوریدل چې خود سانسوري ډیره شوې په رسنیو کې، یعنی یو رسنۍ یا خبريال کو غوړی دا اوس په افغانستان کې دننه چې کار کوي کې یو تحقیقي راپور جوړ کړي، څومره ممکنه ده چې دقیق معلومات ته لاسرسی پیدا کړل شي؟
متاسفانه دغه برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې ځکه دي چې د دغه معلوماتو ته لاسرسی اوس په ټول ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور رئیسانو ته فیصله دی وی په واقع کې دي که هغوی د کوم ژورنالیستانو سره همکاري وکړي دغه ډول اطلاعاتو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه نه کیږي. متاسفانه دغه ډول محدودیتونه چې د ټولو ریاستونو د ټولو ادارو کار یوازې یو ریاست ته چې زما په خیال هغوی باید د دې ترڅنګ خپل نور کارونه وکړي دا هغه څه دي چې دغه برخه کې مشکلات ډېر کړي. نو د همدې له امله خو ژورنالیستان په دې ملک کې څه روان دي په صحیح شکل د دوی لپاره لاسرسی نه لري او چې کله ځینو دغه ډول مسایل د پوښښ لاندې راولي یا د هغوی پلټنه پیل کړي، متاسفانه د هغو ژورنالیستانو نه موږ ځینې داسې راپورونه لرو چې د هغوی پوښتنې او ګرنګنې کېږي او هغوی د پلټنې او د څارنې لاندې نیول کېږي چې دا خپله بیا متاسفانه خود سانسوري ته زمینه برابروي او ژورنالیستان د دغه ډول ګزارشونو د کار کولو نه ډډه کوي.
یعنی لوی رسنۍ خو سعیده چې د یو خاص کنټرول لاندې دي یا د یو خاص اوامرو لاندې به فعالیت کوي، یو بل اړخ کې به تاسو په نظر باندې طالبان د ټولنیزو شبکو په آزاد فعالیت څومره کنټرول لري، لکه فیسبوک شو، ټویټر شو، انستګرام شو، موږ ګورو چې ډیر خلک د خپل زړه بڑا سواس یو خبرولی شي.
اما متاسفانه تاسو به دا موریدلی چې په ولایاتو کې او په کابل کې د خلکو موبایلونه پلټل کیږي، دغه کسان چې دغه ډول پوسټونه کوي هغوی څارل کیږي او هغوی هم ورو ورو خود سانسوري ته مخه کوي، یعنی هغوی هم د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي. په هلمند کې هغه یو ځوان یوازې دغسې یو پوسټ کولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ډول پېښې متاسفانه په ولایتونو کې ډیره مېستراغلی چې دا بیا د ټولنیزو شبکو نور کارکونکو خود سنسوري ته اړکی.
کډوخیل صاحب دسه مختصر جواب کرا کې چې په دې نړیوالو مرستو کې څومره د دې امکان شته چې د افغانستان د رسنیو د فعالیت د دوام لپاره مرسته وشي.
نو تر ډیره حد پورې خدای مرستې بشری دي او متاسفانه د افغانستان حکومت باندې څه کم محدودیتونه وضع شوي تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم چې هغو کې د رسنیو او د تمویل هغه برخه هم فعاله شي تر اوسه پورې څه نه تر سترګو کېږي. خو که چېرې دغه برخه پاملرنه ورته ونه شي دا اوس موږ وایو چې د درې څلوېښتونه فیصده پیسله رسنۍ د سقوط سره مخ دي. زه فکر کوم په وروستیو یوه میاشت یا وروستیو دوو میاشتو کې کېدی سي دا شمېره او دا تعداد له حده زیات سي. یا کېدی سي موږ تاسې متاسفانه پنځه یا لس سلنه رسنۍ د جوګه وینو چې هغه دغه موجوده شرایطو ته ځان برابر کړي او امکانات پیدا کړي.
دانش کډوخیل صاحب کور رمضان او ډېره مننه د وخت نه.
مننه
لتاس د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د عیسایانو د کتلیک فرقه مذهبي پښوا په فرانسیس د کریسمس تل منځل په مناسبت نړیوالو ته خپل پیغام کې په نړۍ کې د ګڼ شمیر زړو لانجو شخړو د حل کول په خاطر د تفاهم او ډایالوګ په اهمیت تاکید کړي. په موخه دې رپورت ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته تر اوروي.
پاپ فرانسیس د معمول سره سم د دسمبر په 15مه د کریسمس یاد حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو د جشن د لمانځلو په موقع خپل پیغام په ایتالوي ژبه ولوستو. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې د پینډیمیک یا اوبا په زمانه کې د حوصله او صبر نه ډک تفاهم ضرورت زیات لیدل کیږي. د ټولنیزو اړیکو د رغول لپاره زمونږ استعداد او ظرفیت کمزور شوی او دا ښکاري چې خلک به حوصله شوي دي د خاموشۍ او غوښنشنۍ په لورې تمایل او رجحان زیاتیږي. پاپ نړۍ کې د موجوده وضعیت په باب په خپل تبصره کې ویل غټ غټ لانجې او شخړې روانې دي، اختلافات هم نه ختمیږي او خپل سترګې پرې پټي. تراجیدیو او غمیزو په اړه مو چوپتیا غوره کړې ده. پاپ فرانسیس ویل چې د وسنی وضعیت په اړه د چوپ پاتې کېدو خطر دا دی چې موږ په نړۍ کې د پیچلو او مغلقو ستونزو د حل لپاره د ډیالوګ او تفاهم نه ډډه کوو. ټول د لنډو لارو د لټولو په سوچ او فکر کې دي. پاپ د نړۍ د مصیبت ځپلو هیوادونو په جمله کې سوریې ته اشاره وکړله او ویل چې د 13 کلونو زیاتې مودې په دوران کې بې شمېره خلک وژل شوي دي. هغه د عراق او یمن ذکر هم وکړ او ویل چې په دغه دواړو هیوادونو کې راځئ چې د هغو ماشومانو چغو او نارو ته هم غوږ ونیسو چې لیمن نه راپورته کیږي او هر ورځ خلک وژل کیږي. چیرې چې له ډېرو کلونو نه جنگ روان دی چې نړیوالې نوم هم په خوله ناخلي. پاپ فرانسیس د منځني ختیځ په شمول د نړۍ ځینو نور هیوادونو ته هم اشاره وکړله. هغه د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د نه ختمیدونکې لانجې ذکر هم وکړ چې حالې په سترګو نه لیدل کیږي. پاپ په خپله وینا کې د افغانانو د مصیبت او کړاو ذکر وکړ او ویل دغه هیواد ولس له 14 کلونو نه زیات جنگ له امله ستومانه شوی دی. پاپ میانمار یا برما کې هم ظلم ته اشاره وکړله. پاپ د افریقا زنمی وچی په ځانګړې توګه د ایتوپیا د ساحل د سیمې او د سودان ذکر وکړ. پاپ فرانسیس د شمالي افریقا د ولسونو لپاره چې د کورنۍ او اختلافاتو، بیروزګارۍ او اقتصادي بنصافۍ له امله په مصیبتونو او کړاوونو کې ګیر دي دعا وکړله. پاپ نړۍ کې د ښځو او کم عمر ماشومانو په شمول کمزور خلکو سره د ظلم د ختمولو او د اوبا د پای ته رسیدو په خاطر د دعا خواست وکړو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افریقا د ښکار لپاره د امریکا خاص استاد جیفری فیلټمن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د وینا په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې په ایتوپیا کې نظامی جنجال به د ایتوپیا د اتحاد مکانی تمامیت ثبات لپاره تباه کوونکي عواقب ولري او د امریکا او د بین المللي ټولنې سره د ایتوپیا د روابطو لپاره هم که دا همداسې دوام وکړي. سفیر فیلټمن نو ویل امریکا په دې عقیده ده چې په جنگ کې شامل خواو له بشري حقوقو نه سرغړونه او وحشت کړی دی. د دغه سرغړونه او ظلمونو په باره کې د پراخو منابعو لخوا باوري اسناد او دوامدار راپورټونه موجود دي. د ایتوپیا د ملي دفاعي قواو ENDF، اریتریا دفاعي قواو، د امهارا د خاص قواو سره د جنگ دی وی وسلې په هیڅ د تالان کولو، د بيزه کولو، د دامولو، د بيفته کولو او د جنسي تاوتريخوالي راپورټونه ورکړل شوی دي او ټي پي ال اف ټولو تر یو حد پورې پکې لاس لره. د تګری د خلکو د ازادۍ جبهه یا ټي پي ال اف د جولای د میاشتې را په دوه خوا په ګاونډي ایالتونو کې جنجال پراخه کړی دی. امریکا په دوامداره توګه په ټي پي ال ای باندې غږ کوي چې له افار او امهارانه ووځي. سفیر فیلټمن نو ویلې په عین وخت کې د ایتوپیا حکومت تګریتا تجارتي لاسرسی او د بشري مرستو رسول بند کړی دی. دغه سیمه د قاطع په پان باندې درولې ده. د دې لپاره چې د تګری د 2 میلیونو نفوس د اساسي ضرورتونو غم خوړل شوی وي، ملګرو ملتونو لږ تر لږه 200 په خوړو بار لاریو اجازه اخیستې ده چې په یوه میاشت کې ضرور دي ورسوي. د جولای د میاشتې له پیل نه را په دې خوا یوازې 1000 لارې تګری ته رسېدلې دي. سفیر فیلټمن وویل هیڅ حکومت باید داسې اقدامات او رواجونه پیاوړي نه کړي چې په نتیجه کې خپل اتباع د لوګو سره مخامخ شي. امریکا د ژوند ژغورنې د مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکوي چې ایتوپیا ته ورسېږي. په جنجال کې شامل ټولو خواو نه غواړي د هغو خلکو بشپړ بشري لاسرسي ته اجازه ورکړي چې ضرورت لري، په دې کې تیلو، نغدو پیسو او نورو موادو ته لاسرسی شامل دی. امریکا دې ته هم چمتو ده چې د اجرایي فرمان له مخې چې جمهور رئیس بایدن د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک د هغو کسانو په خلاف نور بندیزونه ولګوي چې دغې ستونزې ته لمن وهي او د بشري فعالیتونو په مخ کې خنډونه اچوي. د دغه اجرایي فرمان له مخې د بندیزونو لومړۍ برخه د اریتریا د شپږو کسانو او مرکزونو په خلاف د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه اعلان شوی او سفیر فیلټمن خبرداری ورکړ چې موږ به ټول شامل خواوې هدف وګرځو. امریکا غواړي چې وویني ټول هیواد او ایتوپیا ته ثبات او سوکالی راغلی ده چې د یو سمایزه او نړیوال مشر په حیث خپل موقف بیرته لاسته راوړي. دا رنګه یوه نتیجه د ایتوپیا له مشرانو نه غواړي چې خپل ټوپک کیږدي او د سوله ییزه ګډ ژوند لپاره یو فرمول پیدا کړي. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.